ना दा वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مشه خدای منوریدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي ناوري نن د پنځم بي زیارت ورځ کال 2013 د سپتمبر د میاشتې شپږم نیټه ده وښوي د ایدم حال په پاکستان کې د مخام شپږ په افغانستان کې پنځه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار نه بجی دي ستاسو قربانی یوز منزه شهید
او زه بارکوال میاخیل
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
د واشنگتن او نوی ډیلی ترمنز د ایرانی تیولو او د روس دفاعي نظام اخستو پر سر اختلافونو باوجود د امریکای خارجه او دفاع وزیرانو په نوی ډیلی کې د اعلی هندي مشرانو سره د خپل ائتلاف نور مضبوطولو ژمنه کړې دي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي یو ورځ وړاندې په کابل کې په دوو ځانمرګ بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیره شپږ ویشت تنو ته رسېدلې ده چې پکې دوه تنه خبریالان دي په هیواد کې د مطبوعاتو د ازادي یوې ادارې په حکومت غږ کړی چې خبریالانو ته دې امنیت ورکړي
زمون خبریالان هم دلته په افغانستان کې حقوق او اصول او قوانین دوی مراتبي او دوی بېطرف کسان دي خو کله چې دوی په نښه کېږي دا د دې معنا ده چې د بشري فرضه جرم ده او جنایت ده
د پښتونخوا صوبې نوی گورنر شاه فرمان قبایلي ضلع شمالي وزیرستان ته تللی او هلته یې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د وژل شویو پاکستاني پوځیانو او عامو خلکو په یاد غونډه کې ګډون کړی دی گورنر په داسې وخت کې هلته سفر کړی چې لا هم زرګونه خلک بې کوره دي او د سیمې د قومي اسمبلۍ غړی محسن داوړ وایي چې په سیمه کې امنیتي حالات ډېر ګډوډ دي
او علاقے نمائندے
سرٹی کی تاسو واوریدل وز غواک شی د مهمو خبرونو تفصیل تا د امریکا د دفاع وزیر خغلی جیم میټس د امریکا او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو داوارت کړي خو وایي چې ځینې نور چینلونه دي برخه کې په هڅو بوخت دي او افغانستان کې تر بل هر وخت زیات سولې ته هیلې پیدا شوې دي هند ته د سفر پر مهال الوتکه کې خبریالانو ته د دفاع وزیر جیمز میټس ویلي چې امریکا د ځینو نورو چینلونو له لارې طالبانو سره اړیکې لري او د دغو اړیکو مقصد دا دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لار هواره شي بل خو د امریکای خارجه وزیر مایک پامپیو ویلي دی چې وخت راغلی دی چې امریکا او پاکستان په خپلو مشترک ژمنو عملی کولو کار پیل کړي
په کابل کې د پرونیو غبرګو ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې د وژل شویو شمیر شپږ ویشت تنو ته رسېدلی چې د ورزشکارانو ژغورونکو او دوو خبریالانو په شمول عام خلک پکې ووژل شول او شاوخوا سل تنه نور پکې ټپیان شول دغه دوه ځانمرګ بریدونه تیر ماښام د کابل په دشت برچي سیمه کې وسول چې اوسېدونکي اکثر شیعه مسلمانان دي پولیس او عین شاهدان وایي لومړی چاودنه هغه وخت وسوه چې یو ځانمرګی د پهلوانۍ یوه کلب ته ننووت او په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد یې وچاودل او دویم ځانمرګی له بارودو ډک موټر هغه وخت وچاوده چې امنیتي کسان ژغورونکي او خبریالان تر لومړۍ چاودنې وروسته د پیښې ځای ته ورغلي وو د دغو بریدونو ذمواري داعش وسلوالې ډلې د خپلې اعماق خبري ایجنسۍ له لارې پر غاړه واخیسته
بل لورې ته د پاکستان د دفاع وزیر او د خیبر پښتونخوا صوبې په پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک تور دی چې کله د پښتونخوا وزیر وو نو د ځنګل ځمکه یې په ناقانونه توګه په ګاڼه یا په لیز ورکړې ده د پاکستان د احتساب ملي ادارې یا نیب سرچینو ویلي دي چې پرویز خټک دغه 240 کانال ځمکه د یو هوټل جوړولو لپاره کال 2015 کې د 3 کالو په ګاڼه ورکړی ده چې هغه یې په قانوني توګه واک نه لرلو
د پښتونخوا صوبې نوی گورنر شاه فرمان قبایلي ضلع شمالي وزیرستان ته تللی او هلته یې د ترهګرۍ په ضد جګړه او په ضربیازب عملیاتو کې د وژل شویو پاکستاني پوځیانو او عامو خلکو په یاد غونډه کې ګډون کړی دی له دې سیمې قومي اسمبلۍ ته کامیابه سوی د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال مشر محسن داوړ دې غونډې ته نه وربلل سوی خو هغه ویلي چې حکومت او امنیتي ادارې د سیمې د خلکو ګیلې او شکایتونه نه اوري د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي افتونو ژغورنې اداره یا اف ډی ایم ای وای اوس هم لاله د سیمې در لزر کورنۍ به کور دی خو د سیمې خلک وای چې 15000 کورنۍ لا هم په سیمه کې د نارامۍ لقبل خپل سیمه ته نسی ورستنې دی. په دې اړه نور تفصیل د بیروز خان په دې رپورت کې.
د پښتونخوا نوی گورنر شاه فرمان د خپلې څوکۍ د سوګند پورته کول وروسته د بیا آرامه سیمې شمالي وزیرستان دوره کړې او په سلور کلن پوځي عملیاتو ضرب اسف کې د وجل شو پوځیانو خدمات ستایلې دي. د پوځ لخوا را جوړه شوې غونډه د 6 سپتمبر په ترڅ کې وه چې پاکستان یې د دفاع د ورځ په نوم لمانځي. هغه له شاه فرمان وجل شو پوځیانو ته پیرزونې وړاندې کړې خو په پوځي عملیاتو کې د ولسي زیان د بې کوره کړی شوو کورنو او د بې درکه کړل شوو پښتنو په اړه یې د څه ویلو نه ډډه وکړه. د فیډرل ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي یا اف ډی ایم ای چارواکو غونډې ته وویل چې اوس هم خواوشه 14000 کورنۍ د خپلو سیمونه بې کوره دي. ولې ځایي خلک وایي دغه شمیر تر 15000 کورنونه هم زیات دی. گورنر په خپله وینا کې د هدفي وجنو ځای په ځای د نا اعلان شوو کرفیوګانو او د ځایي اولس د ستونزو په اړه هم څه ونه ویل.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی په نیویورک ټایمز ورځپاڼه کې د نامعلومه لیکوال لخوا د لیکل شوې مقالې خبر د نه دی ورکړې. په دغه مقاله کې د نامعلومه چارواکو په حواله لیکل شوی چې د صدر ټرمپ د ناکامه مشرۍ پرته په وایټ هاوس یا سپین ماڼۍ کې د انتظامیې ځینې پوهه خلک حکومتي چارې ناکامۍ ته نه پرېږدي. صدر ټرمپ هم په دغه ورځپاڼه نیوکې کړې او غوښتنه یې کړې ده چې د اخبار مشران دي د انتظامیې دغه نامعلومه چارواکۍ په ګوته کړي. نور تفصیل یې تاسو ته بختور شاه وړاندې کوي.
د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دا خبره د هندوستان د سفر په وخت کړې او ویلي دي د میډیا دغه ډول هڅې ډېرې خفه کوونکې دي. مرستیال صدر مایک پینس هم په دغه نامعلومه مقاله کې د کومک کولو نه انکار کړی دی. د نوموړي ویاند په ټویټر ویلي مایک پینس داسې خبرې نشي کولی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي دغه معلومات ورته د صدر ټرمپ د انتظامیې یو جګپوړي چارواکي ورکړي او که دوی یې نوم ښکاره کړو نو د هغه نوکري به په خطر کې پرېوځي. د دغې مقالې لیکوال وایي د صدر ټرمپ ډېرې غلطۍ د هغه په انتظامیه کې ناست چارواکي په خپل سر سموي او زیاتوي د صدر ټرمپ د اړیګړي په وخت کې به دا هم امریکایي ولس ته لوی ډاډ ورکړي چې په وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ کې داسې چارواکي هم ناستي چې صدر ټرمپ ترې ځنې جذباتي فیصلې نشي کولی.
د هند سترې محکمې په هیواد کې همجنس پرستی ته قانوني بڼه ورکړې ده او ویلې دي ټول بالغ همجنس خوښي خپلو کې پر رضا سلا جنسي اړیکې لرلی شي. تر دې وړاندې د هندي پینل کوډ د 308 مادې له مخې په ګرده هیواد کې همجنس پرستی یو سخت جرم ګڼل کېدلو او د فطري تقاضي برعکس په جنسي اړیکو جوړولو د عمري بند سزا ټاکل شوې وه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پاکستان ته د امریکای د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو او د امریکای د ګډو دواکونو د مشر جنرال جوزف ډانفورد تر سفر وروسته رسنیو ته ویلي له افغانستان سره پر خپل شریک پوله حالات هغه وخت نرمیدای سي چې وای امریکا ورسره د هند پر شریک پوله د ناآرامۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. سیاسي څېړونکو د پاکستان د غښتنه بې ځای غني او وای چې پاکستان باید له افغانستان او هند سره خپل مسلې ونه تړي. څېړونکو وای امریکا به دا کار ونه کړي چې د هند او پاکستان ترمنځ څرول ولوبوي. د برتانیې وزیر اعظم خبرداري ورکړی چې د لویدیځ متحدین دی د روس د استخباراتي ادارې جی آر یو مخ ونیسي چې د دې په وینا په نړۍ کې د دوی اوسېدونکو ته خطر جوړوي. میرمن تیریسا می د چهارشنبې په ورځ پارلمان ته په وینا کې وویل پلټونو دوه روسي ایجنټان ذمهوار ګڼلي چې په مارچ کې په برتانیا کې په زهرجنو موادو د یو روسي جاسوس سرګیس کریپال او د هغه د لور د وژلو هڅه کړې وه. میرمن تیریسا وایي د روسي استخباراتي ادارې جی آر یو کارونه د دوی ټولو متحدینو او اوسېدونکو ته خطر پېښوي. دا غوښتنه کوي چې د دې ادارې د داسې کارونو مخه باید ونیول سي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو د دیوا خبری خبرونه دوام لري او تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو د محل تاسو په مرګرځو د راپورونو او موضوعګانو ولورته څنګه چې تاسو ته وړاندې په خبرونو کې مو هم ویل چې د امریکا د دفاع وزیر ښاغلی جیم میټس د امریکا او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو دعوا هم رد کړې ده او دا یې ویلي دي چې د ځینو نورو لارو نه په دې برخو کې هڅه کوي او په دې بوخ دي چې افغانستان کې تر بل هر وخت زیات سولې ته هیله پیدا شي. تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اسلام آباد سفر هم کړی و. هلته هم د پاکستانی چارواکو سره لیده کاته کړی و او همداراز د هند په سفر هم تللی دی. نور تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته زموږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
د پاکستان د سفر وروستو د امریکې خارجه وزیر مایک پمپیو د هندوستان سفر کړی دی. د نوموړي سره په دې سفر کې د دفاع وزیر جیم میټس هم ملګری شوی دی او نن د هند پایتخت نوی ډیلی کې د اعلی هندي چارواکو سره تفصیلي خبرې اترې کړې دي چې د سیمې تر ټولو مهم ملګري هیواد سره خپل ائتلاف نور مضبوط کی. دا ملاقاتونه په یو داسې وخت کېږي چې د دواړو ملکونو ترمنځ په ځینې مسلو باندې اختلافونه موجود دي چې پکې د واشنگټن هغه غوښتنې شامل دي چې هندوستان دی د ایران نه د تیلو او د روس نه دفاعي نظام اخیستل ودروي او د دې ترڅنګ هغه میډیا رپورټونه هم مخې ته راغلي دي چې د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ په شخصي ملاقاتونو کې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي د وینا په انداز پسې خندا کړي. خو د دې هر څه ترڅنګ د هندوستان او د امریکې ترمنځ تجارتي او ستراتیژیک اړیکې مخ په وړاندې باندې روانې دي او دواړه هیوادونه خپل ترمنځ کوم سفارتي مشکلات دي د هغې اهمیت کمولو کوشش دواړه کوي. جیم میټس چې کله د هندوستان په سفر وو او هغه نه پوښتنه وشوله نو هغه وویلې چې د ازادۍ مطلب دا دی چې په ځینو وختونو کې به خلک د یو بل سره په هر څه باندې ناراضي کیږي. دواړه آزاد ملکونه دي او دواړه آزادې نظریې لري. نوموړي نه دا پوښتنه د هندوستان لخوا د روس دفاعي نظام اخستو په سر د یو پوښتنه کې شوې وه. دغه ملاقاتونو ته د 2+2 نوم ورکړل شوی دی، یعنی 2+2، چې مطلب یې دا دی چې په دې کې سفارتي او دفاعي چارواکي د دواړو هیوادونو برخه اخلي. دغه ملاقات 2 ځله په تیرو وختونو کې ځنډیدلی و. اخري ځل چې کله وځنډیدو هغه وخت کې د امریکې خارجه وزیر مایک پمپیو د جولای په میاشت کې د شمالي کوریا سره خبرو اترو لپاره تللی و. پمپیو او د هندوستان د داخله چارو وزیر سوشما سوراج نن ځان ملاقاتونه کړي دي او د هغې وروسته په دغه خبرو اترو کې د دواړو هیوادونو دفاعي چارواکي هم شامل شوي وو. سوشما سوراج د خبرو اترو په وخت ویلي وو چې هندوستان د امریکې سره ستراتیژیک ملګرتیا ته اولنۍ ترجیح ورکوي او دوی امریکا خپل یو غټ تجارتي او د دې ترڅنګ ستراتیژیک ملګری ګڼي. پمپیو وویل چې امریکا هندوستان اړیکو ته ډېر د قدر په نظر ګوري او د هندوستان په نړیوال میدان باندې را اوچتېدو پوره مرسته کوي. جنرال میټس، جیمز میټس او د هندوستان دفاع وزیر نرمالا سیتارامن هم ځان ځانله ملاقاتونه کړي و. د هغې وروسته دوی ټول په یو ځای په ګډه ملاقاتونه کړي دي. دغه ټول ملاقاتونو کې دوی خپل دفاعي او د دې ترڅنګ ستراتیژیک تعلقات مضبوطولو په سر باندې توجه ورکړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
او اوس بیا هم پاکستان ته د لوړپوړو امریکایي چارواکو له سفر سره تړلې موضوع راخلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پاکستان ته د امریکای د بهرنیو چارو د وزیر او د امریکای د ګډو ځواکونو د مشر تر سفر وروسته رسنیو ته ویلي له افغانستان سره پر خپل شریک پوله حالات هغه وخت نرمیدای سي چې وایي امریکا ورسره د هند پر شریک پوله د ناارامۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. خو سیاسي څېړونکي د پاکستان دا غوښتنه بې ځایه ګڼي او وایي پاکستان باید له افغانستان او هند سره خپل مسلې ونه تړي. په دې اړه نور تفصیل د مدثر شاه په ریپورت کې اورو.
د امریکا د خارجه چارو سکتر مایک پومپیو پاکستان ته لنډ سفر او دلته پاکستانی چارواکو سره لیدنې ته اکثره څېړونکي او ماهران مثبت نظر لري او دی وایي د دواړو هیوادونو اړیکو کې چې کم تریخوالی په نظر راځي هغه به دې دورې سره تر یو حده را کم شي. دغه رس پاکستانی مطبوعاتو هم د ملاقاتونو نه وروسته د خارجه وزیر شاه محمود قریشي مطبوعاتي غونډه مثبته بللې ده. خو خارجه وزیر په دغه مهال ویلي دي ما امریکایانو ته واضحه وویل چې که مونږ خپل غرب لوري یعنی افغانستان پلو ته ګورو نو مونږ ته به شرق کې اسانتیا ته هم قتل وی.
میں نے ان کی خدمت میں ایک واضح طور پر کہا کہ اگر ہم نے اپنی مغربی جانب دیکھنا ہے اور توجہ دینی ہے تو پھر ہمیں جو مشرقی جانب سے ہمیں ایز اور ہمیں سہولت درکار ہے.
شاہ محمود قریشی دے خبر مطلب دار ہے چکہ افغانستان سر پپولا حالات خکول وی نو ہند سر پپولا چ کم تریخوالے موجود دے اگے کہ بہم زموں کو مگ پکار وی او ہم دے خبر پہ حق لچ ڈیوا د نڑی والو اڑی کو دیو سیڑون کی ڈاکٹر اعجاز خٹک سر خبر اکڑے نو اغو ویل د پاکستان کردار افغانستان کی او د پاکستان شخڑا ہند سر جدا جدا موضوعات تھی.
پاکستان چې کله دا اومنله چې انډیا سره خپل ځای دی هلته نوغه پکار دی چې هغه ایسټرن بارډر چې دي مشرقي سرحدونه هغه محفوظ شي او مسلې حل شي. ښه خبره به خو هغې سره افغانستان تړل دا د پاکستان دپاره هم تکلیف دی د سچې دپاره هم تکلیف دی او دلته کې د ترهګرۍ خلاف چې کوم مسلې دي افغانستان ته پاکستان ته ټول دنیا ته هغې دپاره هم مسله به جوړوي. دا پاکستان دپاره به بهتر دی چې دا دواړه خبرې
زیاتای په تاریخي توګه د افغانستان هند سره خې اړیکې پاتې شوې دي. خدا هم حقیقت ته چې د دغه خو اړیکو باوجود د هند او پاکستان ترمنځ 15 او یو او یایم جنگونو کې افغانستان به طرفه پاتې شوې دي او وای د افغانستان مسله نړیواله ده خو د هند او پاکستان ترمنځ کشالي سیمه ایز دي نو ځکه امریکا دې کې دلچسپي نه لري. البته دواړو هیوادونو ته ویل شي چې خپلې کشالي د خبرو لارې هواری کی. خو ډاکټر اعجاز خټک بیا وای خارجه وزیر خپلو خبرو کې دا هم ویلی دی چې افغانستان کې صلح او ثبات ته پاکستان په ګټه او پاکستان کې امنیت ته افغانستان په ګټه دی او دغه شان نوی منتخب شوی وزیر اعظم عمران خان هم وړاندې ویلی دی چې د دوی حکومت په ټولو گاونډیانو سره د خو اړیکو جوړولو هڅه کوي او ډاکټر خټک هیله مند دی چې د دې حکومت دوره کې به نه یوازې د افغانستان ستونزه هواره شي ځکه چې نړیواله ورورولي غواړي بلکه هند سره هم د پاکستان د خو اړیکو پیدا کېدو امکانات پیدا شوي دي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
ګران اوریدونکو اوس هم اسلام آباد ته ځو. په اسلام آباد کې د څېړنې او ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یا سی آر ایس ایس په نامه یوې ادارې یو سیمینار رابللی او په دې سیمینار کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبرې کړې دي. د ډیوا ریډیو خبریال پیر ولایت شاه صاحب همدا مهال له اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرښه دی. پیر ولایت شاه صاحب هرکلی درته وایم.
ډیره مننه جی.
قدرت وایي چې په دې سیمینار کې چې د پولې تر پولې ها خوا د پاکستان او افغانستان په اړه په دې سیمینار کې چې دا دویمه برخه او ټریک ټو په دې کې د کومو سیمو کسانو برخه اخیستې ده او په دې سیمینار کې څه ویل شوي دي نن؟
جی بالکل، بنیادی مقصد د دغه غیر رسمي سفارتکارۍ چې دی نو هغه د دواړو خواو ته چې کوم پارلماني غړي دي او کوم خبريالان دي او چې کوم د سماجی کارمندان دي، د دې ترمنځ خبرې اترې کول دي، د یوځې ناستا کول دي چې سفارښتنه داسې مخې ته راشي چې خپل منځ اړیکو ته څنګه وده ورکول کېدلی شي. نو په دې لړ کې دغه یو روزنه مذاکرات نن په اسلام آباد کې شوې دي کې د افغانستان لخوا یو لسکسیزه پلاوی په دې کې ګډون درلودو چې پکې پارلماني غړي هم شامل وو، دغه شان د پاکستان لخوا هم پارلماني غړي او ځینې نور خلکو په دې کې برخه اخیستل. زموږ خبرې شوې دي په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره راغلي د افغان چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله، د تجارت سلاکار مزمل شنواری سره، دا غنه مو چې کله دا پختل چې پاکستان حکومت دا وای چې دوی تیار دي چې افغانستان کې جوړجاړي عمل کې خپل کردار ولوبوي، نو آیا د افغانستان حکومت په دې اکر پاکستان نه ستا مساتي؟ نو دوی جواب داو چې افغانستان حکومت دا تم ساتي چې یا خو د پاکستان طالبان مجبور کړی چې د افغان دولت سره خبرو اترو تکیلي غني، بیا د داو کې چې د خپل خاور نه د وشړی چې افغان طالبان په پاکستان کې دلته کې پاتې نشي او پاکستان بیا دوی د دې زنوباسي. زم زمونږ خبرې شوې دي د افغان د افغانستان د ولسی جرګې غړي خالد پښتون سره، او دا غنه مم چې کله دغه پښتون وکړه چې دلته کې پارلمان د افغانستان چې کوم پارلمان دی یا ولستي هغه د پاکستان په حق لا سو تمل لري، نو هغه دا یو خبر وکړه چې اوس دا خبره عام ده په افغانستان کې چې سم بد پیښه د ترهګرۍ رامنځته کیږي، نو په ولسی کچا او په حکومتي کچا او په پارلماني کچا دا ګڼل شي چې د دې مسؤلیت د افغانستان گاونډي هیوادونو باندې راځي، او خاص کر هغه بیا د افغانستان د پاکستان د کردار په حق لوبول چې موږ اوس دا تم ساتو چې پاکستان کې کوم نوی منتخب حکومت راغلی دی او هغه کوم ژمنه کوي، نو هغه به دغه تاثر ختموي او افغان ولس تبا دا مصابته چې پاکستان د هغه خلکو مرسته نه کوي څوک چې په افغانستان کې د بدمنه ذمہوار دي. دغه شان نورم زمونږه خبرې شوې دي د پاکستان لخوا چې په دې کې چا ګډون کولو، طاهر خان صاحب ستر خبريال دی چې په دغه کانفرنس کې شریکو د ګډونوال په حیث باندې، او هغه هم دا خبره وکړه چې دغه غیر رسمي سفارتکاري ډیره ګټوره ثابتې دي شي دواړو ملکونو د اړیکو لپاره. بل خبره غدا وکړه چې کله مو نو پوښتل چې اخر دونه خوشبینه افغانستان کې د افغانستان حکومت د پاکستان نه دا وخت ولې، نو غدا وویل چې د مخکې نه یو تیګه کې خودلې شوې ده د دواړو هیوادونو ترمنځ، ځکه دا تمل لري شي چې دا کوم خبره تر روانې دي دواړو خو ته په حکومتي کچم په فوزي کچم، نو د دې بدازلي نتیجې مخې ته راځي، او دغه ټول عمل ته طاهر خان صاحب ویل چې خلک د مثبت نتیجو په تمه باندې دي. جی
پر ولایت چا څه په دې ورستوي کلونه کې دا ډول تګ را تګ د دواړو هیوادونو ترمنځ زیات شوی دی، د دواړو هیوادونو خبري اعلان تګ را تګ سره کوي او دا ډول غونډې کوي، همدارنګه شاعران او لیکوال د یو بل هیوادونو ته ځي په داسې غونډو کې ګډون کوي. څېړونکو څه وایي چې آیا دغه سیمینارونه د دغو دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ پر اړیکو هم څه اثر کوي کنه؟
بالکل، هغه دا وایي چې اثر داسې دی چې دوی چې کله راشي د یو بل هیوادونو ته دورې وکړي، نو دا حکومتي غړي نه خو دوی دا یو موقع ملو شي چې دوی کابل ته ځي، نو په کابل کې د پاکستان خلک چې دی د افغان دولت چارواکو سره ملو شي، او که دغه پلاوی پاکستان ته راغلی دی نو دوی ته دا موقع ملو شي چې دوی پاکستان کې حکومتي چارواکو سره ملو شي، نو د افغانستان هغه دریز د افغانستان د ولس د پارلمان هغه هغه ورته ورور سي چې هلته کې څه سوچ لري شي. باقي د پالیسو خبره ده، نو هغه کې دا خبره کیږي چې دا ځل خاص کر د پاکستان حواله سره څنګه ما ذکر وکړو چې سیډن کې دا هم خبره کوي چې دې ځل ډیر امکانات دادي چې پاکستان به په خپل تګلارې کې څنګه صدا سي بدون راولي چې د افغانستان کم زړې اندېښنې وي چې کوم د پخوانه وي زاغیل ریکول کې به دغه سو مدد ورکړي، دغه به سو دغه تبا څه ګټورې ثابت کیږي.
ډیر مننه.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
درنو عزتمن اوریدونکو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د هر شنبه په ورځ په پلازمینه کابل ښار کې د شوو دوو ځان مرګ بریدونو په پایله کې د خبریالانو په ګډون شپږ ویشت تنه وژل شوي دي او نوي تنه نور ټپیان دي. تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي د کابل څخه د ډیوه خبریال حکمل روان سادات.
د کابل پولیس وایي په دې دواړو بریدونو کې د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د قلعه نذیر سیمه کې میوند ورزشي لوبغاړی په نښه شوی چې له امله یې شپږ ویشت تنه وژل شوي او یو نوي تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمي له امریکا غږ ډیوې سره په خبرو کې ویلي د پنجشنبې په شپه شاوخوا شپږ بجې شپږمې امنیتي حوزې اړوند د قلعه نذیر یو ورزشي کلب په دروازه کې ځانمرګی برید له ترسره کېدو یو ساعت وروسته د موټر بم برید په داسې حال کې رامنځته شو چې د امنیتي سرتیرو په ګډون یو شمیر خبریالان هم سیمې ته رسیدلي وو.
د تېره ورځې په دوه ترسي پېښو کې زموږ شپږ ویشت تنه قدرمن هېوادوال چې ټول ملکي کسان دي شهیدان شوي دي او یو نوي تنه نور هم ټپیان شوي. په شهیدانو کې دوه تنه د طلوع تلویزیون خبریالان دي او په زخمیانو کې پنځه نفره خبریالان دي چې د یک تلویزیون، د خورشید تلویزیون او د میوند تلویزیون دي.
د کابل پولیسو ویلي په دې برید کې د یو خصوصي تلویزیون یو خبریال او یو کمرمین وژل شوي او د دوو خصوصي رسنیو څلور تنه کارکوونکي ټپیان شوي دي او همدارس د شپږمې امنیتي حوزې امیر په ګډون شپږ تنه سرتیري هم ټپیان شوي دي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر وحید مجروح ویلي د ټپیانو درملنه روانه ده خو د اتو ټپي شویو کسانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی.
شهیدان د دې کورنۍ تعویر شوي او د دې پېښې ټپیان روغتونو ته انتقال شوي دي. درملنې لاندې دي، یو تعداد یې چې ټپونې سطحي وو پس د دېنه چې هغه اړین روغتیایي خدمات دوی ته وړاندې شو د روغتونونه رخصت شوي او هغه نه چې اوس روغتونو کې پاتې دي د درملنې لاندې. د اته کسانو تقریبا روغتیایي وضعیت کسان د اندېښنې وړ وو خو جرعي عملیات دوی تطبیق شوی اوس د درملنې او د مراقبت لاندې دی.
د ایش وسلوالی ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په خپره شوي بیان کې دغه برید غندلی او ویلی دي چې پر ملکي کسانو او همدارس په رسنیو باندې د بریدونو ترسره کول یو ستر بشري جنایت دی او د بیان ازادۍ ضد یې ګڼلی دی. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د ڈیوا راجو خبری خپرونه لا دوام لري. دا خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه اورئ. نن د پنځمبي یا زیارت ورځ کال 2013 د سپتمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام شپږ نیمې، په افغانستان کې شپږ، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار نهه نیمې بجې دي. ستاسو قرباني یو، ستاسو په وړاندې زه منزه شهید
او زه بارکوال میاخیل
یو وار بیا ستاسو په امر ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د واشنگټن او نوی ډیلی ترمنځ د ایرانی تیلو او د روس د دفاعي نظام اخستو پر سر اختلافونو باوجود د امریکای خارجه او دفاع وزیرانو په نوی ډیلی کې د اعلی هندي مشرانو سره د خپل ائتلاف نور مضبوطولو ژمنه کړې دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي یوه ورځ وړاندې په کابل کې په دوو ځانمرګ بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیره شپږ ویشت تنو ته رسېدلې ده چې پکې دوه تنه خبریالان دي. په هیواد کې د مطبوعاتو د ازادۍ یوې ادارې په حکومت غږ کړی چې خبریالانو ته د امنیت ورکړي.
زمون خبریالان هم دلته په افغانستان کې حقوق او اصول او قوانین دوی مراتبي او دوی بې طرف کسان دي، خو کله چې دوی په نښه کېږي دا د دې معنا ده چې بشري فرضیت جرم ده او جنایت ده.
د پښتونخوا صوبې نوی گورنر شاه فرمان قبایلي ضلع شمالي وزیرستان ته تللی او هلته یې د ترهګرۍ په ضد جګړه او په ضربیازو عملیاتو کې د وژل شویو پاکستاني پوځیانو او عامو خلکو په یادغونډه کې ګډون کړی دی. گورنر په داسې وخت کې هلته سفر کړی چې لا یې هم زرګونه خلک بې کوره دي او د سیمې د قومي اسمبلۍ غړی محسن داوړ وایي په سیمه کې امنیتي حالات ډېر ګډوډ دي.
د امریکا د دفاع وزیر ښاغلی جیم میټس د امریکا او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو دا وارد کړي، خو وایي چې ځینې نورې لارې په دې برخه کې هڅو بوخت دي او افغانستان کې تر بل هر وخت زیات سولې ته هیلې پیدا شوې دي. هند ته د سفر پر مهال الوتکه کې خبریالانو ته د دفاع وزیر جیم میټس ویلي چې امریکا د ځینو نورو چینلونو له لارې طالبانو سره اړیکې لري او د دغو اړیکو مقصد دا دی چې د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره شي. بلې لورې ته د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو ویلي دي چې وخت راغلی دی چې امریکا او پاکستان په خپلو مشترکه ژمنو باندې عملي کولو کار پیل کړي.
په کابل کې د پرونیو غبرګو ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې د وژل شویو شمیر شپږ ویشت تنو ته رسېدلی چې د ورزشکارانو، ژغورونکو او دوو خبریالانو په شمول عام خلک پکې ووژل شول او شاوخوا سل تنه نور پکې ټپیان شول. دغه دوه ځانمرګ بریدونه تیر ماښام د کابل په دشت برچه سیمه کې وسول چې اوسېدونکي اکثر شیعه مسلمانان دي. پولیس او آیني شاهدان وایي لومړی چاودنه هغه وخت وسوه چې یو ځانمرګی د پهلوانۍ یوه کلب ته ننووت او په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد یې وچاودل، او دویم ځانمرګ یې له بارودو ډک موټر هغه وخت وچاوده چې امنیتي کسان، ژغورونکي او خبریالان تر لومړۍ چاودنې وروسته د پیښې ځای ته ورغلي وو. د دغو بریدونو ځمواري داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې ده.
د پاکستان د دفاع وزیر او د خیبر پښتونخوا صوبې په پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک تور دی چې کله د پښتونخوا وزیر اعلی وو نو د ځنګل ځمکه یې په ناقانونه توګه په ګڼه یا لیز ورکړې ده. د پاکستان د احتساب ملي ادارې یا نیب سرچینو ویلي دي چې پرویز خټک دغه 240 کانال ځمکه د یو هوټل جوړولو لپاره کال 2015 کې د 3 کالو په ګڼه ورکړې ده چې هغه یې په قانوني توګه واک نه لرلو.
د پښتونخوا صوبې نوی گورنر شاه فرمان قبایلي ضلع شمالي وزیرستان ته تللی او هلته یې د ترهګرۍ په ضد جګړه او په ضربیاز به عملیاتو کې د وژل شویو پاکستاني پوځیانو او عامو خلکو په یادغونډه کې ګډون کړی دی. له دې سیمې قومي اسمبلۍ ته کامیابه سوی د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال مشر محسن داوړ دې غونډې ته نه وربلل سوی، خو هغه ویلي چې حکومت او امنیتي ادارې د سیمې د خلکو ګیلې او شکایتونه نه اوري. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي آفتونو د ژغورنې اداره یا FDMA وایي اوس هم لا د دې سیمې 15,000 کورنۍ بې کوره دي، خو د سیمې خلک وایي چې 15,000 کورنۍ لا هم په سیمه کې د نارامۍ له کبله خپلو سیمو ته نسي ورستنېدای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر منو اوریدونکو د دیوه خبری خبرونه دوام لري. تاسو د خبرونو لنډیز واوریدو د محل رازو د مهمو موضوعاتو ولوریتا او غواړو چې تاسو ته یو بهرنی موضوع چې د امریکا په اړوند و دلته پرون په واشنگتن ډی سی کې د اقلیتونو یا لګکیو په اړوند یو غونډه شوې ده چې د غونډې ته زموږ همکار او د دیوه څیړنکار پیر زبیشا صاحب تللی وو او هغوی به موږ ته د دغې غونډې په هکله معلومات راکړي. ویچ د محل سټوډیو ته هم راغله. د ستړي مشي په خیر اغلی پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب. دا غونډه چې پرون دلته په واشنگتن ډی سی کې شوې ده او د لګکیو په اړوند پکې په موضوعاتو باندې خبرې اترې شوې ده، هغوی په حقونو باندې، که د دې په اړوند تاسو لږ معلومات شریک کړئ د اوریدونکو سره.
دا پرون دلته غونډه شوې وه، په هغه شې دا غونډه د ساوت ایشیا الاینس فار مائنارٹیز فاؤنڈیشن یو دلتا نان پرافٹ یو این جی او دا اغوی دا پروگرام شاو او اغوی مقصد دا و چې په دغه شې دوی چې پاکستان شې دنه د اقلیتونو سره که اغه مذهبي اقلیتونه دي که اغه لسانی دي اغوی باندې چې کوم ظلمونه کیږي اغوی خلاف چې کوم ریاستی پالیسی دي اغوی باندې دا غونډه شوه په دغه شې امریکې د کانګرس لس دولس غړي هر راغلي وو او په هغه شې دوه کسانو بیا موږ سره خبرې حق کړې دي او خبرې دوی د پاکستان له حق له وکړې او دا دواړه چې کوم ریپبلیکنز وو ریپبلیکن پارټۍ نه دوی تعلق وو او دوی په مایک پمپیو په ویزټ باندې چې کوم په پاکستان شې وو او پاکستان دوی څه تمه لري چې وښتنې کوي په هغه باندې خپل نظر شریک کړی وو او بل په چې کوم تامس ګرټ وو هغه ریپبلیکن دلته ورجینیا نه کانګرسمن ده هغه دا وویل چې پاکستان ته په کار ده چې په د په خاورې کوم اوسیدونکي اقلیتونه دي هغوی د جان او د مال حفاظت وکړي. نو دا موږ خبرې کړې دي، هغه به موږ وړاندې کوو د ټامس ګارټ سره کله موږ تپوسونه وکړو هغه داسې جواب ورکو.
There's a strategic interest in Pakistan by virtue of their location on a map. Their proximity to China and India, the South Asian region, is preeminent in commerce and trade. And so I think that we've
turned the will to bunyad che Pakistan jo kuma ahmiyat da agha da pa geografiya da che yuda se zish prod da che warsara hind da warsara chin da aw de america der mafadat de pa ilake she aw makhshe hand agha khabar da jari satala
United States for the loyalties and the patronage of powers of the region. Having said that, there are certain things we shouldn't compromise on.
خبرال د سترنګ خبرې کوي د یو خبره وکړه چې موږ هر څه حالات ته ګورو، پاکستان اهمیت ده، خو ځنه داسې شیونه دي چې په هغه باندې موږ کمپرومایز نسو کولای یا سمجھوته نسو کولای او هغه د مائنارټیز د اقلیتونو چې کوم حقوق دي په هغوی باندې او چې پاکستان ډېر وخت نه په دغه شې ککړ ده دوی په وایلیشنس او امریکا ډېر وخت نه ورته پټې سترګې ساتلې دي نه ورته ګوري، خو اوس باید ټایم راغلی ده چې موږ دغه شیونو باندې اکشن واخلو او پاکستان ته دا باور کړو چې دوی خپل تحفظ د اقلیتونو یقیني وساتي. ورسره ورسره بیا موږ سکاټ پیری یو بل پنسلوینیا ریاست نه کانګرسمن ده هغه سره مو خبرې وکړې د مایک پمپیو په د تک د دورې په حواله سره چې کوم پاکستان شو، خو هغه دا خبره وکړه چې پاکستان ته په کار ده اوس موږ پاکستان سره ښه تعلق واړو او خو پاکستان ته په کار ده چې دا هم موږ سم ملګرتیا وکړي. دا موږ اوریدونکو سره شریک کړو.
Well, I think first of all we want a relationship. The United States has traditionally had a relationship with Pakistan and we want to maintain that relationship and we want it to be a good relationship. With that, we each make choices, right? Pakistan has a choice to make as well. Do they want to continue to allow to a certain extent terrorist organizations?
Do we want to Pakistan sara taluk sha taluk walu او خدا اوس په پاکستان باندې دا چې دا به خپل دا فیصله کوي چې آیا دوی په خپل خاورې باندې دا ترهګر تنظیمونه ساتي کني ساتي که دوی په خلاف هغه کوي، او که دوی هغه وکړل چې کوم موږ غواړو نو هغه به پاکستان په ګټه شوي او موږ به ورسره ښه تعلق ساتو. او مقصد یې دا و چې پاکستان سره چې کوم اوس تعلق ده هغه په دغه شرایطو ده چې فرض که پاکستان موږ ملګری ده نو دا د سمه ملګرتیا وکړي نه که موږ دښمنان په خپل خاورې وساتي. نو دغه دین علاوه په دغه بلوچ کاسو هغه راغله او هغه خپل بلوچانو سره چې سکیږي لګیا دی په هغه باندې خبرې وکړې ورسره ورسره د پاکستان څخه کوم اردو سپیکنگ سے ورتوا چکم اردو ژبوائی ماجر کراچی والا اغوی خپل کیس وران دکړای او د کانګرس منانو باندې ژغ وکړای چې دوی پاکستان سره د پدغ خبرې وکړي چې دوی خپل سرحد شننه اقلیتونه سره چې کوم ناروا سلوک کوي هغه د سم کړی.
ډیره مننه پیر صاحب.
ډیره مننه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
خبرونو کې مو واوریدل چې د پښتونخوا صوبې نوی گورنر شاه فرمان قبایلی ضلع شمالي وزیرستان ته تللی او هلته د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د وژل شویو پاکستاني پوځیانو او عامو خلکو په یادغونډه کې ګډون کړی دی. له دې سیمې قومي اسمبلۍ ته کامیاب شوی د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال مشر محسن داوړ دې غونډې ته نه وربلل شوی. په دې اړه نور تفصیل له ډیر اسماعیل خانه د عدنان بیټنی په ریپورت کې اورو.
د نړۍ ورځ دفاعي پاکستان په مناسبت سره د خیبر پښتونخوا صوبې نوې ټاکل شوی گورنر شاه فرمان د شمالي وزیرستان سفر کړی او میران شاه سیمه کې د پوز تر سوري لاندې را جوړ شوی ایوي دستوري ته وینا پر مهال د ضرب عذب عملیاتو پر وخت وژل شوي عسکرو ته درناوی وړاندې کړی. گورنر شاه فرمان د شمالي وزیرستان دغه سفر په داسې حال کړی چې کال 2014 ضرب عذب عملیاتو له امله بې کوره شوي د سرکاري شمیرو تر مخه د شمالي وزیرستان نږدې تر 10,000 نه زیاتې کورنۍ د خپلو کورونو څخه لرې وریاته کډوال ژوند تیروي او له دوی سره د نړیوالو په ملاتړ مالی مرستې هم ترسره کیږي. سیمه ایز خلک د بې کورسۍ کورنۍ د کشمیر تر 10,000 نصیبه یادوي چې پکښې ځینې بیرته افغانستان ته هم تللی دي. انتظامیه په خبره دغه غونډه په میرانشاه کې د پوز تر سوري لاندې را جوړه کړی شوې وه چې پکښې د پوز سیمه ایز مشر جنرل افیسر کمانډنټ ممتاز حسین په شمول ځایي مشرانو او انتظامیه اعلی څارواکو ګډون درلیدو. دې مهال غونډې ته وینا پر مهال گورنر شاه فرمان د ضرب عذب عملیاتو پر مهال وژل شوي عسکرو میړانه ستایي او عقیدت پیرزونه وړاندې کړې. د دوی په خبره دی نوړاندې گورنر ته حال تیرولو پر مهال جی او سی ممتاز حسین ویلي د سختو قربانۍ ورسته په سیمه کې دغه رقم مثالی امن په ځای کړی شوی دی او ویلي د ضرب عذب عملیاتو پر مهال ګټه ترلاسه کړې دي. گورنر دی مهال د عسکرو وژنه د کمی قربانۍ لنوم سره نومولې او د وژل شوي عسکرو کورنۍ سره خپلې خواخوږي څرګنده کړې. د ورځې مناسبت سره گورنر لپاره پوځي پیریډ او ملي نغمې هم ترسره شوې دي. باید وویل شي چې په شمالي وزیرستان کې په کال 2014 نیمایي کې د وسلوالو په ضد ضرب عذب نوم فوزي عملیات ترسره شوی و. ځکه تېر شوي وختونو کې شمالي وزیرستان د پاکستاني طالبانو ترڅنګ د افغان طالبانو حقاني شبکې او القاعده خارجي جنګیالیو ازبک تاجک او ترکمنو خوندي جاله شمارل کېده. د عملیاتو له امله په لکاو شمېره سیمه ایز خلک خپل کورونه په پرېښولو مجبوره شوي و او تر عملیاتو وروسته حکومتي چارواکي په سیمه کې د حکومتي عملداري په ځای کولو دعوه لري او وایي نږدې 95% نه زیات بې کوره شوي کورنۍ بېرته خپلو سیمو کښې په ځای کړي دي. تر عملیاتو وروسته واپس شوي خلک بیا هم په سیمه کې د امنیت په اړوند اندېښمن دي او تېره ورځ هم د شمالي وزیرستان میرالی تحصیل په شیرتل سیمه کې په یو هدفي پیښه کې درې کسان وژل شوي وو چې پکښې په لومړي ځل یوه زنانه هم شامل وه. دا درې واړه کسان د یو کور وو چې پکښې مور زوی او زوم شامل وو. د شمالي وزیرستان د ځوانانو سازمان یوتف وزیرستان په خبره په شمالي وزیرستان کې په تېر شوي 4 میاشتو کې دغه رقم 25مه هدفي پیښه ده چې پکښې تر 10 نه زیات کسان وژل شوي. سیمه ایز خلک په دې پیښو اندېښنې لري او د امنیت غوښته لري. د گورنر د سفر ته د سیمې د کمی پارلمان غړي محسن داوړ ته بلنه نه ورکړې شوې. د محسن داوړ په خبره شمالي وزیرستان ته د گورنر داسې نامعلوم راتګ دا څرګندوي چې دغه حکومت هم د خلکو آواز نه اوري.
دا خو مناسبه خبره ده چې دا علاقې نمائنده سیستم هغه ته نه ده خبره. گورنر ته ویلې ته ځي نو تدی تاسو سره هم هغه کوم چې موږ دا وضاحت کوي دا کوم دی راځي چې د ریډي چې ډډه کړه دا څنګه لا څو ما دې نه ده خبر کړی ال پتنه دې هغه خلکو په هغه باندې تماس کړی دی
محسن داوڑ وای در عملیات ورسته پاسیمه کې مخ پزیټیدن کې تشدد پیښه او هدفي وژنه د ضرب عذاب په عملیاتو پښتنې راپورته کوي په کوم شچ د امنیتی سرتیر د وژل کېدو سره عام ولسته سخت ځاني او مالی نقصان اوښته او د خلکو کاروبار او کورونه زیانمن شوي محسن داوڑ اوویل د سیمه خلک تر عملیاتو ورسته اوس هم یو مثالی امن او تحفظ ته ارزو مندې
دا ولسو ته ماشنه دا ولسو ته پرباخته دا ولسو ته جرشه دا ولسو ته پرچې مې ده او اوس په موجوده سیستم کې چې مثلا دونه غټه غټه پرشنې هم مسوي اوس د موجوده صورتحال کې هم ولس سره ما غوښتل کېږي هر ادم ورس په ادم په شمالي مدرسان کې ټارګټ کې لږ ده پرون په شیراته لکه هر ادم ورس یو یو کلی کې داسې واچا کېږي د موږ په پدې باندې بار بار دا تاسو کوو اوس د دې کې تاسو حکومت ته پرې باندې موږ دا تاسو کوو او دا ریاست چې مې ادارې دي تاسو دا زمواري هیڅ څه څه دې تام غاګل لري چې دې دا پر نه پوهې چې ورته راغته ایتا او د دې کار نه کړی چې موږ متا خپل ورکو هغه پدې کې د دې پر راکم شوی
بلې خواړه د جنوبي وزیرستان څخه منتخب شوی د قومي پارلمان یو بل غړي علي وزیر په خپل ټویټر پیغام لیکلی په داسې حال د سارنې ورځ منځل کېږي چې د هیواد تر نیمایي زیات وګړي بيدره کدي او تر هغه نه په زیات شمیر هر ورځ د ترهګرۍ په پیښو کې وژل کېږي او دوی بیا هم دغه سارنې ورځ له قومي جذبې سره لمانځي د پښتنو د ځوانانو غورځنګ پښتون تحفظ موومېنټ روهروا منظور پښتون په خپل ټویټر پیغام لیکلی د سارنې په ورځ هم په جنوبي وزیرستان سروکای سیمه کې سیمایز خلک په کرفیو کې ساتل شوي دي عدنان بیٹنای دیوا وزیرستان
اوس هم یو بیا کابل ته ځو په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې ویلي خبریالان په خپل کاري مسلک کې د خبریالۍ ټول اصول او قوانین په پام کې نیسي او د هغوی په نقشه کول بشري جنایت دی د ادارې ویلي په افغانستان کې له دې عمله په بریدونو کې خبریالان په نقشه کېږي چې ترهګر د خبریالانو او رسنیو لخوا د واقعیتونو له بربنډولو څخه ویره لري په دې اړه نور تفصیل له کابله د حقمل روان سادات په ریپورت کې اورو
په افغانستان کې له رسنیو څخه د ملاتړ یانۍ ادارې ویلي د چهارشنبه په ورځ په شوي ځنمرګ او موټر بم بریدونو کې دوه تنه خبریالان وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ نۍ ادارې اجرایی مشر مجیب خلوتګر له ډیوي سره په خبرو کې ویلي د جنګي قوانینو پر بنسټ خبریالان بې طرفه او مسلکي کسان دي او باید د هغوی ژوند ته درناوی وشي
یو خوب جنگی قوانین و فربنسد خبریالان، دکتران او مذهبی مبلغین به طرف کسان دی او دوی ملکی گنل کیگی او دوی باید جنگ پساها که به جنگ دو او طرفون رو نباید حفظ شی زمون خبریالان هم دلتا تا افغانستان که حقوق و اصول و قوانین دوی مراتبی او دوی به طرف کسان دی خود دلتا چه دوی پنخه کیگی داد بمانه دا بشری فرزت جرم ده او جنایت ده
له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې د معلوماتو له مخې د چهارشنبه په ورځ د ترهرګرو په برید کې د طلوع تلویزیون یو تن خبریال یو تن کمرمین وژل شوي او د خورشید تلویزیون درې تنه خبریالان یو تن خبریال د میوان او یو تن خبریال د یک تلویزیون ټپیان شوي دي خلوتګر ویلي په پنځو ټپي شویو خبریالانو کې د یو تن خبریال روغتیایي حالت د اندېښنې وړ ده خلوتګر ویلي افغان حکومت د پیښو د خبري پوښښ پر مهال د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب چارو کې پاتې راغلي نو موړی وای له حکومت څخه هیڅ ځل غوښتنه کړې چې د ترهرګری زپی کو د خبري پوښښ لپاره خبريالانو لپاره ځنګړې ځواک رامنځته شي خو په وایناي حکومت په دې اړه هیڅ کوم اقدام نه دی تر سره کړی
زمون دشمنان د خلکو دښمنان ترورستان څه دي دوی د حقیقت نه تاریخي او خبريالان هغه کسان دي چې حقیقت ښکاروي او ترورستان د حقیقت نه داريږي نو په دې خاطر دوی خبريالان په نخه کوي زمون غوښتنه یو ځل بیا هم د دولت نه دا ده دوی باید یو ځانګړې قوا چمتو کړي او دغه قوا کله چې خبريالان هغه ترورستي پیښو نه پوهېږي نو د خبريالانو د خوندیتوب باید د دوی په مسؤلیت کې
دا لمړی پیښه نه ده چې دوه تنو افغان خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او پنځه نور ټپیان شوي دي. تر دې وړاندې په 1209 لمریز کال سور په میاشت کې په کابل کې د ترسره شویو دوه ترهرګریزو پیښو کې 11 تنه خبریالان وژل شوي او شاوخوا 25 تنه نور ټپیان شوي وو. حکمل صدات، امریکا غږ ډیوه ریډیو، افغانستان.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوه اوري مش پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلې سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
درنو زتمن اوریدونکو، خبرونه لا دوام لري. د محل زو یو بل سیمیز مهم راپور ولوري ته چې د زده کوونکو سره تعلق لري. په پیښور کې یو زده کوونکی د هغه نه وروسته چې په امتحان کې یا په ازموینه کې ډېرې کمې نمبر اخیستې وې، هغې نه وروسته خودکشي کړې ده یا ځان یې وژلې دی. په دې باندې وروستي راپورونه وایي چې په پیښور کې د کشر زده کوونکو یا د ځوانانو د خودکشي راپورونه زیات شوي دي. او په دې باندې د ډیوه خبریال سادیا قاسم شاه په پیښور کې د یو سایکاټریسټ ډاکټر افتخار حسین سره خبرې اترې کړې دي، او هغه په دې باندې څه وایي چې ولې دغه فشار یا ذهني فشار په زده کوونکو باندې راځي چې هغوی بیا لاس په خودکشي پوري کوي. نور تفصیلات یې د سادیا قاسم شاه او ډاکټر میا افتخار حسین په دې مرکه کې.
د ځایي مطبوعاتو تر مخه د پارچنا سره تعلق لرونکي د ایډوردز کالج پیښور یو طالب علم په 12 جمعات کې کم نمبر راتلو باندې هاسټل کې خودکشي کړې ده. د دې نه وړاندې 13 میاشت چترال کې هم درې طالب علمانو چې پکې دوه جنکای او یو هلک شامل وو په 12 جمعات کې کم نمبر راتلو لوجې خودکشي کړې وه، او یو هلک ځان ویشتل او خوب شوی وو. د مخ په زیاتېدونکو د خودکشو یا ځان په خپل وجلو دغه عمل ولې ځوان کل کې زیات شوی دی، د ذهني ناروغو علاج کوونکي ډاکټر یا سایکیاټرس ډاکټر میا افتخار حسین په دې اړه وایي. د سکول کالج عمر هلکانو او جنکو باندې د کورنۍ او د سکول استادانو له طرفه زیاتو نمبرو اغستو او ډاکټر انجینیر جوړېدو کم فشار وی، دا ټول د هغې ردي عمل دی.
کمی تجربه د ژوند کمی زیات جذباتی وی او زیات جذباتی طور سره غیرت عمل کوي. نو دا یو دغه بل طرف دا دادا چې مور پلاره که زیات بوج پیراولی یا دا غی مطلب دی چې وطا یعنی دا سه سخته وی چې رتا اتیا فیصد وشت نو تا نوی وست فیصد ولی وانشتر نمبری د مور او پلار طرف نه ډیر پرشر شي او هغه دا نه محسوسوي. مور او پلار ته پکارې چې هغه ډیر ګوري چې د دې ماشوم صلاحیت څومره دی، هغه سره موږ خواري څومره کړې ده، دلته موږ سہولتونه څومره ورکړي ده، دنه موږ څه توقع کولی شو.
محمد حفیظ چې زوی په لسم جمعات کې دی وای په ماشومانو باندې د زیاتو نمبرو دغه بوج نوی اچول پکار.
زما زوی لسم کې دی خیر سره، او اوس هم جی لکه دی د نمبر کم یاغ شي، خو موږ داسې ورته اغسه نه کېږي چې بس دا خو کوشش کوي خپل جی هغه دی ذهن خبره ده. څوک ماشوم داسې چې لکه ذهني ډېر ښایي محنت ډېر کوي جن خل نمبرې والی، دا خو لکه زور او دا نه چې موږ داسې ورباندې اوس یې یاد نه کوو یا چې خامخا به دا نمبر اخلي یا څه ورته بس وسله ولا ورکو جی.
ډاکټر میا افتخار حسین وای د خودکشي علامات هم وی او د دې شاته مختلف وجوهات دي. خفګان او مایوسی د خودکشي غټه وجه ده، خو د ځوان کل د خودکشي وجه جذباتي رد عمل دی.
خو دا ولنبل زیات کم دغه مطلب دی چې 15 نواله تر 23 سال او مرسم کې دي، یعنی هغه جذباتي وی یا مور ورډي یا پلار ورډي یا نمبر کمی راشي یا سو
ډاکټر میا افتخار حسین وای په سکول کې استادانو ته خصوصا د پوها او تربیت ورکول پکار دي چې د داسې ماشومانو سره څنګه مشورې او مدد سره د غوی دخکا جذباتي ردی عمل کی کمی راولی
سکولونو کې کالجونو کې دا چې ټیچرز پکار دي چې هغه منټل هیلث باندې لګ دا غي اډوকেশন او ټریننګ شي وي چې هغه ماشومان اندر سټرس وي چې هغه پک اپ کول شي چې هغه کې انزایټی وي ان دا غي کې تشویش وي هغه کې دا چې غوسه زیات وي بے چین وي چې هغه پک کول شي هغه یو خدا دا چې هر یو سکول او کالج کې یو کونسلنګ یعنی چې هغه کسان دا سي پکار دي چې دا غي کونسلنګ وي او چې کوم کنه زیات شي نو پکار دي چې د سیکرټری کې اسې کالجستا اغار لګي
ډاکټر میا افتخار حسین وای ماشومان باندې د تعلیم زور اچولو په ځای هغوی ته د تفریح موکې هم ورکول پکار دي چې هغوی یو صحتمند ژوند تیر کړي سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو نیوز په خبر
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
د کامران په نوم د یو وطن مور وایي چې زوی شاوخوا یو کال وړاندې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو وړی دی او تر اوسه لا درک دی دا له حکومت غوښتنه کوي چې زوی دې زر تر زره پیدا سي او عدالت دې وړاندې سي د کامران له مور سره د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور مرکه کړې او دغه رپورټ یې پرې برابر کړی دی
په کوټه کې و خبري کانفرنس د وینا پر مهال باندې د کامران 55 کلن مور وویل چې لتیرو یول سمیاشتو زخه د دې زوی به درکدی د دې په خبره چې زما زوی له هیڅ سیاسي ګوند سره اړیکې نه لري تیر کال د اکتوبر پر 9 نیټه باندې په 2019 کې امنیت خوندي ساتونکو ادارو لزان سره یوړی
11:30 بجې و لوګ میرے گھر میں تھے ایک دم آئے پہلے تو انہیں کامران کا بھی نہیں پتا تھا نا کامران کا بھی نہیں پتا تھا لیکن انہوں نے دو بیٹے ہیں میرے انہوں نے کہا کہ آپ کا نام چھوٹے نے کہا عمران بڑے سے پوچھا گیا آپ کا نام اس نے کہا کامران کہتے یہی ہے
یہ وہ لسنیمی بجے ہوئے دو از مشپکور کی وہ نا ببر راغل لمڑائی دا کامران درک وقت نو زما دو زامنو دوی پشتن وکڑل سستانم چدی کشنی زوی مورت ویل زمانم عمران دی بیایا للوی زخ پشتن وکڑل اغا ویل زمانم کامران دی دوی ویل چې بس دغه دی بیا یې یوړی دغه 55 کلنه ښځه چې یوولس میاشتې د تیرېدو باوجود تر اوسه پورې د ده هیڅ یو درک نسته چې دی په څه حال کې دی او نه موږ د ده په حال اول باندې خبر یو
آج تک رها نه کیا تقریبا 11 مہینے 19 تاریخ کو پورے ہو جائیں ٹھیک ہے اور نہ ہی ہمیں اس کی کوئی خیریت کے بارے میں کوئی خیر خبر ہے
د 55 کلنې ښځې په خپله زړه کې وویل چې موږ هیڅ وس نه لرو چې اوس موږ چیرې ولاړ شو او ټولې تاڼې مې راغوښتې دي لیکن خو هیڅوک یې درک نه راکوي
پر نه میرے حالات انہوں نے اتنے میرے بیٹے کے جانے سے خراب ہو گئے ہیں کہ آپ یقین کیجئے کہ ہو سکتا ہے اب تو میں اس امید پر ہوں کہ میرا بیٹا آ جائے تو میں اپنا گھر بیچ دوں گی
د دې په خبره چې کامران صدیقی زموږ د کور یوازنی گټینار وو او چې کله دی بې درکه سوی دی د دوی کور له سخت اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي زموږ دومره قرضدار یو چې اوس ما زوی راشي کېدی شي زموږ خپل کور وپلورو ښکاره خبره ده چې دا دومره پور به له کومه ادا کوو د ده کاروبار له منځه تللی دی زه خو په خپله د زړه ناروغه یم خپله دواله هم نسم اخیستلی او دغه ډول د کور نور ماشومان مې هم ناجوړه دي د دې په خبره کچیرې د دې پر زوی کامران باندې د حکومت له لوري یو څه تور وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي او قضیه دې ورباندې وچلوي د دې په خبره چې د کامی عملیاتو پر پلان باندې په بشپړه توګه عمل نه کوي حکومت ویلي وو چې د کامی عملیاتو له مخه چې څوک پورته کوي و خپل خاندان ته به اطلاع ورکوي چې په دغه تور کې وړی دي له ده څخه پلټنې ترسره کوي د دې په وینا چې پر قانون باندې عمل درآمد نه لیدل کوي دې د پاکستان د پوج مشر د سترې محکمې ستر قاضي او له وزیر اعظم عمران خان څخه غوښتنه وکړله چې د دې د زوی پراخوش کېدو کې د خپل مهم رول ولوبوي چې د دوی خاندان د تیرو یوولس میاشتو څخه له کوم ناورین سره مخامخ دی د دې ازاله دی وکړي حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه
د واشنگتن ډي سي نه دا